په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خرنۍ خبري کړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سمیزو موضوعات رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسونو لیکنې درورو. خبرونه له عبدالحی کاکړه اورو.
سرټکی د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو نیول شوی استازی علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړ شو. د افغان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې طالب زندانانو له خوشي کولو کمپاینې ګټه واخیستل سي نو د سولې په پروسې به اصلي تاثیر له لاسه ورکړي. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې هیواد به د یورانیم کچه په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. تفصیل د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړ شو. په دې موقعه سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. د پولیسو او د پښتون ژغورنې غورځنګ د پلویان په وینا دا چې د ترګري ضد عدالت جج په رخصتي تللی و نو علي وزیر سیشن جج ته وړاندې کړ چې هغه ورته د روان جون میاشتې پر 19 نیټه بیا عدالت ته د حاضرېدو وویل. علي وزیر او حسین داوړ چې د پاکستان په پارلمان کې د وزیرستانونو استازي دي په خړکمر کې د مې د شپږم پی ٹی ایم پر پاکستان امنیتی عسکرو تور لگوی چې پر هغه ورځ په خړکمر کې د دوی پر سولیز لاریون په ډزو کې د لس غړي وروجل او تر څلوېشتو ډېرې ورجو بل کړل. خو پاکستانی فوج بیا ادعا کوي چې د علي وزیر او محسن داوړ په مشرۍ د دوی پر یو پوسټ برید وسو چې د دوی 15 عسکر ژوبل کړ او د فوج په ځوابي ډزو کې د دوی په وینا یوازې درې ولسی کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې پولیس وایي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال برید کوونکی په چړو وژلې دی. د اسلام آباد پولیسو مشر سردار ملک نعیم ویلي 22 کلن محمد بلال خان بیګا د اسلام آباد په جی 9 مرکز کې وژل شوی دی. په ټویټر 14,000 پر یوټیوب چینل 8,000 پر فیسبوک 22,000 زیاتو کسانو د هغه پانی خوشی کړی دی. هغه بتل د اسلام په اړه لیکنې کولې او د سنیانو او شیګانو په ګډه د سولې ژوند تیرولو تبلیغ به کولې. نوموړي په دې نجلو کې په جبري توګه د لادرک کسانو په اړه پر ټویټر باندې کمپاین چلولې وو. ادا کېږي چې فوج او استخباراتي ادارې خلک لادرک کوي خو دوی دواړه د دې انکار کوي. بیګا تر وژل کېدو مخه محمد بلال د پاکستان د سخت دریځ جنرال فیض حمید د دې هیواد د جاسوسي ادارې ISI د نوي د مشر په توګه ټاکل کېدل په تنزی انداز تنقید کړی وو. د اسلام آباد پولیسو مشر ویلي چې محمد بلال په بارکوه سیمه کې د خپل تر په کور کې وو چې بیګا ورته ټلیفون وسو او د په وینا هغه ته وویل سو چې جین 9 مرکز ته ورسي. د پولیسو مشر په وینا کړی چې محمد بلال هلته ورغلی نو یو کس له هغه سره ملاو سو نږدې ځنګل ته بوزي او حمله یې پر وکړه. لیفټنټ جنرال فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI نوې مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د فوج عامه اړیکو ادارې ISPR لخوا پرون په خبره سوې پاڼه کې ویل شوی چې نوموړی د لیفټنټ جنرال آسیم منیر پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. د پنجاب د چکوال سیمې اوسیدونکی دی. ISPR وایي د دې ترڅنګ فوج پر یو شمېر نورو چوکیو هم نور کسان په کار ګمارلي دي. په باجوړ کې یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د ډیپټي کمشنر دفتر مشال لیډو ته ویلي چاودنه نن 11 بجې د ناوګي په دربنو کې شوې چې پکې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک قیوم زوی ژوبل شوي دي. دوی د علاج لپاره پېښور ته وړل شوي خو حالت یې مرګونی نه دی. چاودنه هغه وخت وشوه چې مولانا ګلداد خان له خپل لمسوي سره په ګاډي کې خپلو پټو یا کروندو ته روان و. ملک ګلداد خان د سیمې مخور کس دی چې ورباندې مولانا ګلداد خان د سیمې مخور کس دی چې ورباندې مخکې هم څو ځله حمله شوي. د اوسنۍ حمله چازي مارې نه ده منلې. مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي فیصله کړې چې د حکومت خلاف به تحریک چلوي او بجټ په وړاندې کېدو ته منظوري دوته نه پرېږدي. دا فیصله پرون په لاهور کې د اسلام مسلم لیگ د مرستیالي مشر مریم نواز او د پاکستان پیپلز پارټي د مشر بلاول بټو زرداری ترمنځ د ملاقات پر مهال وسو. په دې ملاقات کې د ژغورلو او په ملک کې د ګرانۍ مخنیوي په اړه خبرې وشوې. د لاهور په جاتي عمره کې د ملاقات د مریم نواز په بلنه ترسره شو او په داسې حال کې ده چې د دواړو ګوندونو مهم مشران نواز شریف حمزه شهباز آصف زرداری او فریال تارپور د حساب د قومي ادارې یا نیب لخوا په بېلابېلو مکتمو کې نیول شوي دي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د طالب زندانانو له خوشي کولو کمپاینې ګټه واخیستل سي نو د سولې پروسې اصلي تاثیر به له لاسه ورکړي. د افغان حکومت اجرایي رئیس ښاغلی عبدالله عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې دي. هغه وویل دی وای ځین کارونه سوي له هغه ډلې د طالبانو د بندیانو راخوشي کول چې هغه په شان اتي خو چرته دا کارونه کمپاینی بڼولري او په انتخاباتي کمپاینونو وتړل سي بیانو خپل اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. ولسمشر مانی د شاغلي عبدالله د خبرو په اړه څه نه دی ویلي. افغان ولسمشر اشرف غنی تیرونی د 900 طالب بندیانو د خوشي کولو حکم وکړ او تر دې دمه 1500 طالب بندیان د افغانستان له بیلابیلو زندانونو خوشي سوي دي. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې هیواد به د یورانیم غنی کولو کچا په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. دا به له نړیوالو سره د سوي اټومو تړون تر ټاکل سوي اندازه زیاتوي. نن د ایران پر سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه خبرېدونکي خبري غونډه کې بهروس کمالوندی وویل چې هیواد به له خپلې اړتیا سره سم د یورانیم غنی کولو مقدار زیات کړي. دا لغه ورسته ده چې د جون په 15 نیټه د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلی وو چې هیواد به د اټومي تړون له سو ژمنو تر هغو پر شاکر شي تر څو د معاهدې نور هیوادونه د تړون په اړه مثبتې اشارې ورنکړي. د می په میاشت کې ایران د تړون پر ځینو مادو عمل درولی و. دا اقدام یې د ولسمشر ټرمپ له لوري د 2015 کال له تړونه د وتلو په جواب کې کړی و. د پرون په جنوبی امریکا هیوادونو ارجنټینا، یوراګوی او پیراګوی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د نظام خرابوالي سره مخامخ سي وو. د ارجنټاین ولسمشر پر ټوټر لیکلي د بجلی دغه خرابي بې ساري وه. په سملاسي ډول د مرګ ژوب لپاره څه ډول رپورټونه نه دي ورکړل سوي. او د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته ماته ورکړه. په پرونی لوبه کې هند لومړی بیټنګ وکړ او 386 دیس منډې وکړې. له دې چې لوبه کې باران وسو پاکستان باید 302 منډې پوری کړې وای خو بیا هم ونه توانېده. لوبه د نه اتیا منډو په توپیر پر هند وبایلله. خبرونه پای ته رسیدل. د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکوي.
د پیښور د صرف بازار تر مخه یو امریکایي ډالر په 155 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 156 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاون 190 روپۍ 60 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو ایرو 109 60 روپۍ 80 پیسې او 190 روپۍ 60 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 140 روپۍ 40 پیسې او 140 روپۍ 60 پیسې. یو سعودي ریال 140 روپۍ 50 پیسې او 140 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 80 پیسې او 1 روپۍ 30 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخستل کیږي او 203 یا ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې د پیښور په یو نیم ځای کې باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 24 او کم نه کم 22، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 30، او په کوټه کې به زیات نه زیات 34 او کم نه کم 45 ډیګري سینټي ګریډ وي.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې یوري. د پاکستان په کامی سملای کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر چې دا مهال د صوبې له پولیسو سره بندي دي نن په بنو کې عدالت ته وړاندې شو. د غورځنګ یو غړی وایي د دوی حوصله اوچته دي او د پښتنو د حق غوښتنې له کاربه په شان شي.
ولی وزیر ډیر مطمئن و ګڼ شمېر ملګری هرغلی وی پدا جیلینا پدا باندې میش څوک نشي ویرا ولای.
سر له نن د بلوچستان په دیارلس ضلعو کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د صوبې په اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی وایي ولس هم له دې معذور کوونکي ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورلو لپاره باید خپله ذمهواري پوره کړي.
ولسم ذمہواری دا پلرونو د منډو سپکار دي چې په مارکیټونو کې اعلانونه وشي نور دا شي ګارانتي کامونه پورته.
او د خیبر ضلع د تیرا میدان اوسیدونکي حکومت غواړي چې د دوی د سیمې د سیلګرۍ چارو ته پام وکړي.
حکومت موږ ته توجه راکړي چې شیډونه راکړي چې هوټل راکړي نو دا په هیڅ طریقه باندې د یو ځای نه نه کم.
پر یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. او دا همولنې موجود پاکستان په پارلمان کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استاذې او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکخ علي وزیر نن په بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. نوموړی د مې پر 26 د شمالي وزیرستان له خړ کمر پیښې وروسته چې پر احتجاج کوونکو ډزې شوي وي او یو شمېر وژل شوي ول نیول شوی دی. عدالت ته د علي وزیر د وړاندې کولو پر وخت پولیسو ځانګړي امنیتي ګامونه پورته کړي وو. عدالت امر وکړ چې نوموړی د رواني جون میاشتې پر 19 بیا حاضر شي. په عین وخت کې چارواکو ویلي چې په شمالي وزیرستان کې لګول شوی کرفیو یا ګرز بندیز د ورځې مهال ختم شوی دی. عمر وزیر معلومات راکوي.
د پولیسو او پښتون ژغورنې غورزنګ غړیو په وینا د جنوبي وزیرستان د پاکستان قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ علي وزیر نن بنو کې عدالت ته وړاندې کړل شو. د دوی په وینا د ترهګرۍ ضد جج رخصتي په وجه علي وزیر سیشن جج پر وړاندې پیش کړل شو چې نوموړي ته د روانې میاشتې په نولسمه نېټه د بیا پیش کېدو هدایات جاری شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مخکښ حنیف پښتین چې په دې موقعه موجود و مشال ریډیو ته وویل دوی به د آئین او قانون لاندې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره مبارزه جاری ساتي.
نن د مشر علي وزیر د دهشتګردۍ کوټه په بنو کې هغه کې د پیشي و خو چونکې نن جج په چوټي باندې و او ریکارډ هنه و بیا دای می سیشن جج ته پیش کو. سیشن جج 19 تاریخ ورکړی دی پاغه شوی د علي وزیر او د محسن داوړ دوه ساری پیشي بلارز والی وزیر ډیر مطمئن و او په ډیر ګاند شمیر ملګری هر غلی وی میز دا ډټګرنه ورکوي خپل کوم خپل ولسته چې میز پدا جلینا پدا باندې میز څوک نشي ویراولای میز نور حوصله هم سره مضبوط دي او میز د قانون او د آئین د سیور لوندې خپل جج جهت تحریک دا ان شاء الله دغه سي جاری وي.
بل طرف شمالي وزیرستان انتظامی چارواکو په وینا شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په 13 ورځو کې پر لپسې لګول شوی کرفیو یا ګرځبندیز کې د پرونه نرمي شوه. دغه ګرځبندیز چې د شنه خوړنه تر د داخلو پورې دوام درلود د انتظامی چارواکو په وینا د غلطه د امنیت ټینګ ساتلو په لړ کې د ګامونه پورته کړي. ملک غلام چې د تحصیل د داخل ډوګا ماچا سیمه اوسیدونکي دي مشال ریډیو ته وویل د دوی په سیمو کې د ورځې مهال کرفیو ختم شوه.
مشکلات
دغه کرفیو د خړکمر پیښې وروسته وخت په وخت دوام درلود او روانې میاشتې اوومه نېټه باندې خړکمر پوستې سره نږدې د سړک غاړې سره بامی چاودنه کې د فوج څلور افسرانو وژل کېدو پس پر لپسې لګول شوی و چې په منځ کې دوه ورځې نرمي شوې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
پرون په ډیر اسماعیل خان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ په غونډه کې د ګډون لپاره له جنوبي وزیرستان د غورزنګ پلویان پر لار ول چې دوی د ادارې تر مخه د ټانک پولیسو ودرول او په غونډه کې برخه اخیستو او په غونډه کې له برخه اخیستو یې منع کړل یا د غکار دې پرې نه خودل. دا چې دا کسان د جنوبي وزیرستان له کوم سیمو روان ول او د ټانک پولیسو ولې ایثار کړل د سیلاب مسعود پر رپورټ کې اورو.
په دغه غورځنګونو کې شامل د وڼه اوسېدونکی واجد وجدان ویایي
وڼه د سیمې نه ورسره شاخوا چې کوم د وزیرستان لکه چمالای لادا ماکین سرارو هم د دغې نه د پښتون ژغورنې غورځنګ و ډیشان کې تا چې کومه غونډه وه سرګوري کې دننه کړله هغه ته ملګري روان وي چې د ټانک پولیسو د کاور سره په چکپوست باندې ودرول ډېرې ستړي هغه کړل او ورسره درې څلور ګنټې یې وهدرول په هغه کې ډېر ګاډي وړل خلک هم د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویان وي چې دوی د میرمشاه د پیشې غندنه وکړي چې پاکې کوم زخمیان شهیدون شوي وي ورسره چې کومه کرفي په وزیرستان کې هم لګېدلې ده هغې باره کې غندنه وکړي چې دوی هغه متاسفانه پرېښنه شول او هغه واپس شول ویز د دښې ډېره غندنه کړي.
د کوټکي د سیمې سره تعلق لرونکی رحمت شاه مسعود دغه خبرې په دارنګ مخ بیایي
دا د وړنه وزیر وتلي وي او د چغمالي ولاکاتون وي د نږدې کوټکي تړه روغې کا سون وی نو اول خد بخرغړې شي راغړل خو بیا په انا باد دوکا ورته ورته پولیس ورته مخته سوال نو هغه سي څوک سره مينه لکه اقبال الله د اسماماد سپیشل غزي خدا ته او دې په توسه فایر د عزتو سه نسو په دغه شي رکاوټ ورته جوړ کو ډیر تنور سل دې کا ور نه واپس کړل
پټره شمل خان کښې د غورځنګیانو دا غونډه صد پاره وا مصطفی مسعود په دارنګ وضاحت کوي
شمالی وزیرستان سے ترسیدو اور دے علی وزیر اور دے مستن داوڑ اور نور تیمیز اچھو دے غرزنگ ملگر گری سرسوی دی دخ پورا یا مشورہ گوندے واس دے میزا لکھا مطلب نا جلساوا نا سہی سجاج و نا نا رابا زید نو مطلب یا گوند ہمیس کیا والا پچا و داری سے جننا تو اگر تا خان خلق راوان و آگا پولیس پر نشوال مخشل آیمال پر ہمیس سوچ کری مخشل آیمال میزا سرنگی ورطا تیکی
مشال ریڈیو ٹانک دے پولیس فورس دے ہیڈکوارٹر ڈی ایس پی میرا علی سرا دے ٹیلیفون پلی کے تماس ونی وا آغا خبرہ وار ویدا خو ٹیلیفون یا بند کا سزا وابی رانکا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د پاکستان پوز مطبوعاتی څنګه د اتوار پورس په اعلامیه کې دغه هواد استخباراتي ادارې ISI د نوی مشر ټاکلو خبر ورکړل. پوز نه دی ویلي چې د استخباراتي ادارې مشر یې ولې بدل کړی. رویټرز اجانس پر دې موضوع خبره کړې. یو لیکنه کې د یوې شننکې په حواله ویلي چې د ISI نوی مشر لیفټیننټ جنرل فیض حمید یو سخت دریزه افسر دی. د دې لیکنې تفصیل درته ورو. د رویټرز اجانس لیکنه وایي د پاکستان پوز د هغه هیواد د استخباراتي ادارې د مشر لیفټیننټ جنرل عاصم منیر پر ځای چې یوازې اته میاشتې پر دغه څوکۍ کار وکړل لیفټیننټ جنرل فیض حمید د یادې ادارې مشر ټاکلی. پوز د اعلان د اتوار پورس په یوه اعلامیه کې وکړ خو پکې د دې بدلون علت نه دی ښودلی. لیکنه کاږي د پاکستان پوز ته د هغه هیواد د تر ټولو بانفوزه ادارې په سترګه کتل کیږي. لاغ راهیسې چې پاکستان له برتانیا خپلواکي ترلاسه کړې دې هیواد د خپل یو اویا کلن تاریخ شاوخوا نیمایي موده د پوځ په واکمنۍ کې تیره کړې. پوځ حتی د ولسي حکومتونو په دورو کې هم زیات با اختیاره پاتې شوی. د پاکستان د استخباراتي ادارې د مشر څوکۍ یوه تر ټولو مهمه هغه ګڼل کیږي. پر دې ادارې له یوې مودې راهیسې تور دی چې د پاکستان پر خاوره وسلوال ساتي او په هند او افغانستان کې د ترهګر فعالیتونو لپاره کاروي. په وروستیو کې پر ISI نوي تورونه لګېدلي چې پکې د پاکستاني مطبوعاتو د کنټرولولو، د تیر کال په عام انتخاباتو کې د لاس وهلو او د بشري حقونو ډلو د ځورولو هغه شامل دي. د لیکنې تر مخه ISI د پښتون ژغورنې غورځنګ په نوم د پښتنو د حقونو تحریک هم په نښه کړی او د ګاونډیو هیوادونو د استخباراتو د اعلی کار په توګه یې یادوي. په لیکنه کې د فعالانو په حواله ویل شوي له هغه راهیسې چې عمران خان د پاکستان وزیر اعظم شوی په ملکي چارو کې د ISI نفوذ نور هم سیوا شوی دی. د پاکستان پوز د وسلوالو د پاللو په سیاست کې د لاس وهنې او د مخالف غږونو د غلي کولو تورونه ردوي. د پوز پلویان وایي پاکستان ته له ګاونډیو هیوادونو خطرونه پیښتي او پوز له قانون سره سم د هیواد د دفاع چارې مخته وړي. اجانس د څېړونکو په حواله ویلي د ISI نوی مشر فیض حمید د دې ادارې یو مهم افسر پاتې شوی. نوموړي په 2018 کال کې د تحریک لبیک سخدریزي ډلې له مشرتابه سره د یوې لوزنامې په لاسلیک کولو د دې ډلې د پلویانو احتجاجي ناسته ختمه کړه. اجانس د شننکې عائشه صدیقی په حواله چې نوموړی د پاکستان پوز د کاروبارونو په اړه یو کتاب هم لیکلی ویلي چې حمید یو سخت دریځ افسر دی. صدیقی زیاته کړې د ISI د مشر په توګه د نوموړي ټاکنه ښیي چې پوز پر زیاده دی چې په خپلو اختیاراتو کې کمی راوستو د لا زیات طاقت لاسته راوړلو او د هغې د کارولو په هڅه کې دی. اردوونکو اوس د یو بل خبر په اړه تاسو معلومات درکو. په اسلام آباد کې نن د افغان کډوالو په اړه یو غونډه شوې ده. هم له اسلام آباد را سره خبریال د چارو شنونکي او د مشال لډیو همکار طاهر خان د ټلیفون پلی کړی دا وخت. طاهر خان صاحب تاسو سړی مشي وایو او که داسې ویل کېږي چې په دې غونډه کې د سیمې د هیوادونو چارواکو ګډون وکړ نو دا د کومو هیوادونو چارواکي وو او په غونډه کې د شو خبرو په اړه که تاسو معلومات ترلاسه کړي وي او مهرباني وکړئ موږ سره شریک کړئ.
د ایران د افغانستان وزیران پدې کې وو، د افغانستان د مهاجرینو وزیر پدې غونډه کې شریکو او د ملګرو ملتونو چې کوم د مهاجرینو کډوالو اداره ده د هغې مشران هم پدې کې شریکو او دا بنیادی غونډه د ملګرو ملتونو لخوا رابلل شوې وه د دریو هیوادونو او په خپله د UNHCR او بنیادی مقصد تر اوسه پورې خو لږه شیبه وړاندې چې کله ما د سفران وزارت چې هغه د دې افغان مهاجرینو هم په پاکستان کې داږي د چارو نگرانی کوي. نو هغه وی چې په یو بیانیه باندې کار روان دی، تر دې وخت هغه بیانیه جاری شوی نه ده. البته د دې نه وړاندې چې کله موږ تپوس کړو چې د دې غونډې مقاصد څه، نو پاکستاني چارواکو مشال ریډیو ته دا خبره وکړه چې بنیادی مقصد دا و چې د افغان کډوالو د پاکستان نه او د ایران نه د واپس تلو لپاره یو نوې ستراتیجي، یو نوې حکمت عملي په هغې باندې غور وشي او یو لار نقشه، یو روډ میپ هغه تیار کړی شي. پاکستان اوس چې موږ کله دې سره خبرې کوو، نو پاکستان دا خواهش لري چې د افغان مهاجرینو د پاکستان نه د تلو لپاره د اوس افغان حکومت او بیا نړیوال ادارې بیا یونیسیا ویو نظام جوړ کړي چې افغان مهاجرین په عزت او په احترام خپلو هیوادونو ته لاړ شي. دا د پاکستان اوس یو پالیسی ده، او خپل افغانستان بیا خپل دلایل لري چې افغانستان دې د پاره لا تیار نه دی د امنیتی مشکلاتو له امله چې ټول کډوال پاکستان کې دا وخت 1.4 میلیون یعنی 14 لکه رجسٹر افغان مهاجرین دي، او تقریبا 9 لکه هغه افغان مهاجر دي چې دغې تیر کال دغې ډاکومنټیشن شو، نمونه دلته در شو، او دې نه علاوه په زرګونو باندې نور داسې دي چې هغه رجسٹرډ هم نه دي. نو پاکستان غواړي چې دا خلک اوس لاشي د افغان د پاکستان نه، لیکن افغان حکومت یې تیار نه دی. بل چې کله دې کال کې په اپریل کې د افغان مهاجرینو په خپل خوخه د یو این ایچ آر د لاندې واپس تلل شروع شوي وو، نو تیره ورځ چې کله مشاد ریډیو رابطه وکړه دلته د ملګرو ملتونو ویان سره د یو این ایچ آر، هغې دا وی چې روان کال کې د واپس تنیدو هغه عمل هغه ډیر زیات سلو دی، ډیر سست دی، او ډیر کم خلک تللی دي. او بنیادی علت هم دا دی چې یو خو سیکیورټي معاملات په افغانستان کې، دویم هلته مشکلات چې د علاج دغه رنګ د تعلیم دغه رنګ هغې ته ځای ورکول، دا خدای یو چیلنج دی چې څنګه دا مسله حل شي.
صحیح شو. ډیره مننه طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب زموږ همکار خبریال دی په اسلام آباد کې، دغلته د افغان کډوالو په اړه نیوه غونډه شوې ده چې د سیمې د هیوادونو وزیرانو پکې او چارواکو پکې ګډون وکړو، په دغه اړه معلومات راکول. د غونډې څنګه چې ترخان صاحب ول بیانې باندې کار روان دی، هغه اعلامیه چې خپره شي پر هغې به موږ تاسو ته بیا په خپلو سهارنیو خپرونو کې نور معلومات درکو.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز 625.
د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پولیو ضد د بیړني مرکز مشر په یو بیان کې ویلي چې د بلوچستان دغه صوبې په 14 ضلعو کې سرلننه د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د چارواکو په خبره په کمپاین کې بل 14 لکو څخه زیاتو ماشومانو ته د یاد رنز واکسین ورکول کیږي. هم د چارواکو په وینا د کمپاین لپاره ټینګ امنیتي اقدامات په پام کې نیولي دي. له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په دې کمپاین کې په دازل پپشین کلب عبدالله ژوب لورلای او دوکي کې هم ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شي. د دې مقصد لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. د چارواکو په وینا چې د کارکونکو د حفاظت لپاره د صوبې په اساسو برخو کې به سرحدي عسکر هم ګزمه کوي، خو ډېری کارپوهان وایي چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره په منظمه توګه د کار کولو اړتیا اوس هم لیدل کیږي. په دې ترڅ کې بغوړ شو د کوټې و نامتو خبريال سید علي شاته. پر دې مهال د حکومت له لورې د مندو او پلرو څخه غوښتنه سوې ده چې هغه دې و خپلو ماشومانو ته هرو مرو د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. دغه ډول د عالمانو او سیاسي مشرانو څخه هم غوښتنه سوې ده چې هغه دې د پولیو ضد د کمپاین د کامیابۍ لپاره خپل کردار ادا کړي. په دې ترڅ کې د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند سره تړاو لرونکي د بلوچستان اسمبلی غړي نصر الله زیر و مشال ریډیو ته وویل چې د پولیو د وایرس د ختمولو لپاره کردار ادا کول د ټولو ذمېداري ده.
سرکار خو پکار دی چې د خپل ټول ډپارټمنټ چې کوم سکرټریان دي د هغوی ټپیانې ولګوي، د کمشنرانو چې کوم عوامي نمایندګان دي، پخواني کونسلران ایم پي اے ګان دي، دوی سره مرسته واخلي چې یو بچی پاتې نه شي. ولسم ذمواري ده د پلرونو د مندو قطۍ د دې غفلت کوي. خو پکار دی پدیا والا ماجتونه کی اعلانو نو سی نور داسی گارنٹی گامو نه پورت
بل بلو ته درختیا د چارواک پونا چې تیر کال په هواد کې د پولیو یوازې درې کې سنشکار سوي وو خود به د مرغدا کال په تیر شپږو میاشتو کې تر دم غړي پوری درشت ماشومان د پولیو د وایرس خطر اغیز لاندې راغلي دي په دوی کې زیاتره هغه ماشومان دي چې مند او پلرونه د پولیو ضد ساتکې نه ور کړی
Extremism, شدت پسندی
سخت دریزی څه ته وایي دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخت دریځی کیږي دا او نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیز خبرونه ټولنیز شبکې او سخت دریځی کې خبرونه د جمعې او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری په لاهور کې خبریالانو ته ویلي پر یولسم جون د بنظیر بټو د سالګری په مناسبت په نوابشاه کې د سند په نوابشاه کې جلسه کوي او لاغه ځای به د حکومت پر ضد تحریک پیلوي نوموړي لدې مخکې د مسلم لیگ نون ګوند له مرستیالې مشرې مریم نواز سره په لاهور کې ملاقات وکړل چې پکې د عدلیې د ژغورلو په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي همداراز د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو ترڅنګ پر یو شمېر موضوعاتو دوی خبرې وکړې حکومت بیا وایي چې دا ګوندونه چې د اپوزیشن ګوندونه دي د تحریک چلولو جوګه نه دي تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي
پرون د اتوار پورس په لاهور کې خبریالانو ته بلاول بوټو زرداری وویل کوشش به وي چې حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ پاس کې دوه تپری نقدو او د لړکې اپوزیشن ګوندونو سره سره د حکومت اتحادیانو سره به هم رابطه کوو ځکه چې د بجټ پاس کې دوه په صورت کې بعد غریب اولس په مشکلاتو کې نور هم اضافه وشي د نوموړي وینا وا پاکستان پیپلز ګوند به خپل اولسي رابطه مهم جاري ساتي او اولس خوا ته بزو سړکونو ته براوزو او خلک به دې خبرو چې د دوی جمهوریت حقوقونه انساني حقوقونه او معاشي حقوقونه د خطرې سره مخ دي او هغه پیغامونه چې پر سنوي د سنسرشپ لوجي اولس ته نه رسیږي نو موږ به نیغ په نیغه دغه پیغامونه اولس ته رسو زه اسلام آباد ته روان يم او هغل ته بعد مختلفو سیاسي ګوندونو سره رابطه کوم او د جمعیت علماي اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن سره به وینم او نور موضوعاتو ترڅنګ په دې به هم غور کوو چې په څه ډول په ګډ سره بجټ پاس کېدو ته پرې نګدو لرسنوي سره خبرو نو د بلاول بوټو په لاهور کې د مسلم لیگ نون مرستیال مشر مریم نواز سره هم ملاقات وکړو ته ملاقات وروسته په جاری کړی شوی غړې اعلامیه کې ویل شوی دوه مشرانو په دې خبره اتفاق وکړو چې نه صرف حکومت لخوا وړاندې کړی شوی بجټ به منځوري دوه تنه پریک دی بلکې په ملک کې د ګرانۍ د مخنیوي د عدلی د ژغورلو او د حکومت خلاف د ممکنه تحریک چلولو نه علاوه په نورو یو شمېر موضوعاتو یې خبري وکړې د لاهور په جاتی عمره کې دا ملاقات د مریم نواز په بلنه په داسې حال کې ترسره شو چې د دوه ګوندونو مهم مشران نواز شریف حمزه شهباز آصف علي زرداری او فریال تالپور د احتساب قامی ادارې یا نیب لخوا په بیلابیل دوسیو کې نیول شوی دی بلخوا د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار فردوس عاشقاوان د مریم نواز او بلاول بوټو د ملاقات په حق لوایي د پلار اورځ په مناسبت سره دواړو ابو بچاو تحریک مخ په وړاندې بوتللو خټولو ته معلومه ده چې څه نتیجه به نراوزی د نوموړي وینا وا په اعلامیه کې اولس ترافی خو مشکلاتو او د ګرانۍ خبرې وشوې نو دوی خو په خپل پقی متی گاډو او پګران بای او کورونو کې اوسېږي نو دوی څنګه د غریبانو د حقونو خبره کولای شي مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې مش خبريال او د سیاسي چارو پو عدنان رحمت نه تاسو وکړو چې دا ملاقات څومره مهم وو او دوه ګوندونو مشرانو چې کومې فیصلې وکړې نو تر کوم حد یې عملی کولای شي نو نو موړې وایي دا ملاقات ډیر اهمیت لري هغه نه صرف د دوی د ذات حواله سره بلکې د دې دوه ګوندونو او د ملک سیاست حواله سره هم ځکه چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند نه علاوه بلکم ګوند د حکومت پر ضد تحریک نشي چلولې بلکې دا دواړو ګوندونو په ایوازې هم کامیاب تحریکونه نشي چلولې نو ترڅو چې د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند د مشرانو ترمنځ ملاقاتونه نه کېدل نو تر هغه وخت لوی فیصلې هم نشولې کېدلې اوس دواړو ګوندونو رايوزي شوې دي نو ډیر څه کولای شي او چې کومې فیصلې کړې دي نو په یو ځای نه صرف هغه عملی کولای شي بلکې حکومت لپاره مشکلات هم جوړولای شي د ذکر دا چې تیر میاشت بلاول بوټو زرداری د مریم نواز په شمول د اپوزیشن ګوندونو یو شمیر غړي د روجماتي لپاره رابللي وو چې پکې فیصله وکړه چې د اختر نه وروسته بعد مولانا فضل الرحمن په مشرۍ کې ټول ګوندیزه غونډه رابلي چې پکې به د راتلونکي لپاره په ګډه سره تګلاره جوړوي چې په څه ډول د حکومت پر ضد احتجاج کولو سره ملک د دې راپېښو مشکلاتو نه راوباسي.
د احمد الله رپورټ اوریدونکو مشال ریډیو ته تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې د خبرونو لنډیز لا په لای کاکړه.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د خلکو استازي د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ علي وزیر نن په بونو کې عدالت ته وړاندې کړ چې په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. په پاکستان کې پولیس وایي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال یو برید کوونکی په چړو وژلې دی. د اسلام آباد د پولیسو مشر سردار ملک نیم ویلي 28 کلن محمد بلال خان بیګا د اسلام آباد په جی 9 مرکز کې ووژل شو. لیفټیننټ جنرال فیض حمید د پاکستان د سفارتي ادارې ISI نوی مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د فوج اماړیکو ادارې SPR لخوا پرون په خپور شوي بیان کې ویل شوي چې نوموړی د لیفټیننټ جنرال آصف منی پر ځای په دې منصب ټاکل شوی دی. په باجوړ کې 14 دوه کسان ژوبل کړي دي. د ډیپټي کمشنر دفتر مشالې ډې ټولې چې 14 نن 1:00 بجې د ناوګۍ په دربونو کې شوي چې پکې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک کریم زوی ژوبل شوي دي خو د دواړو حالت مرګونی نه دی. مسلم لیگون او پاکستان پیپلز پارٹی فیصله کړی چې د حکومت خلاف به تحریک چلوي او د حکومت لخوا وړاندې شوی بجټ په مزیر دوه تنه پرېږدي. دا فیصله پرون په لاهور کې مسلم لیگ نواز د مرستیالي مشري مریم نواز او د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلال بوټو زرداری ترمنځ د ملاقات پر مهال وشوه. د افغانستان د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي که د طالب زندانانو له خوشي کولو کمپاینی ګټه واخیسته سي نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. عبدالله دا خبرې نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې دي. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې هیواد به د یورانیمو غني کولو کچه په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. دا به له نړیوالو سره د سوي اټومي تړون تر ټاکلې سوي اندازې زیاتوي. پرون په جنوبي امریکایي هیوادونو ارجنټینا یوراګوي او پیراګوي کې لسونه میلیونه خلک د بجلی د نظام د خرابوالي سره مخامخ شوي.
او سره دونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکیل احمد الله ورو
چنګ ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د وزیر اعظم عمران خان دا داوا چې حکومت یې ملک د دیوالیه کېدو نه بچ کړو او معیشت د بهتري طرف ته روان دی که واقع دا سوي نو د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د کروڑونو پاکستانیانو لپاره یقینا چې دا یو ډیر لوی د خوشحالۍ خبر دی. ورسپانه لیکي قومي وسایل د ذاتي ګټو لپاره استعمالول د ملک او اولس سره د دښمنۍ برابر دي او د چا پر ضد چې درغلي ثابت شي نو نه صرف لوټلې دولت دې ترې واپس واخیستې شي بلکې سخت نه سخت سزا دې هم ورکړې شي چې په راتلونکي کې د دا قسمه حلو مخه ونیول شي. خو د احتساب عمل د انتقامي کاروایی د تاثر نه پاک او غیر جانبداره پکار دی او د مخصوص خلکو او یا طبقو پورې دا محدود ساتلو په ځای دی د حکومتي سیاستدانانو په شمول د هرې شعبې خلکو پورې وغځولی شي. ورسمانه لیکي د پیسو نړیوال صندوق یا IMF لخوا د $6 اربع قرضي اصولي منظوري وروستو ایشیایي ترقیاتي بینک هم پاکستان ته $3.40 اربع کروڑ قرض ورکوي. نو حکومت له پکار دي چې دا رقم دې د ملکي معیشت بهترۍ لپاره خرچ کړي او کوشش دې وکړي چې راتلونکي کې نورې قرضې وانخلي. نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي اورس پورس د روپۍ نرخ په ښکته را روان دي او په بانکونو کې د $1 نرخ ₹1.55 او په مارکیټ کې ₹1.5050 ته رسیدلې ده. د ډالر نرخ زیاتېدو له وجې په غیر ملکي قرضه کې شاوخوا ₹840 اضافه شوې ده. ورسپانه لیکي د حکومتي ګامونو او اعلانونو باوجود د ډالر په نرخ کې اضافه روانه ده او ورسره د هر شي نرخونه هم په بره روان دي چې له وجې اولس د مشکلاتو سره مخ دي. د حکومت مجبوریان په خپل ځای خود اولس د حالاتو احساس دی هم وکړي او د ډالر نرخ سره سره په ګرانۍ دی قابو عمومي. ورسپانه لیکي حکومت د اپوزیشن سره د تاوتریخوالي په ځای خپل توجه ملک ترافی خو مشکلاتو طرف ته راواړوي او داسې ګامونه د پورته کړي چې له وجې نه صرف ملکی معیشت کې بهتري راشي بلکې د ګرانۍ او بیروزګارۍ سره مخ د اولس مشکلات هم راکم شي. دا نو ورسپانه په خپل اداري کلی کې 13 میاشت د بلوچستان اسمبلی غړي ماجبین شیرین خپل د 8 میاشتو زوی چې کله د سیشن دوران اسمبلی ته راوستو نو دا یې سوچ سوچ نه وکړی چې نورو پارلماني استازو لخوا به دا ګام ښه نه ګڼل کیږي. ورسپاڼه کې بلوچستان اسمبلی کې د نورو پارلماني استازو د رویې او نوموړي د کمپاین له وجې په یاد اسمبلی کې ډومبې ډے کیئر سینټر جوړ کړی شو، کوم چې یو ښه ګام دی او په کار دا چې د ملک نورو اسمبلیانو سره سره په حکومتي او شخصي دفترونو کې د همداشان سینټرې جوړې کړی شي. ورسپاڼه کې دا یو ښه ګام و چې پورته کړی شو او دا قسمه مثبت بدلونونو له وجې په زیات شمېر کې زنانه د دفترونو مخه کولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکلی په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د نهه پورز یو ذهني ناروغ قیدی ته 500 ورکولو امر باید وځنډول شي. بلخوا رویټرز خبري اجانس ویلي په افغانستان کې لرغونی آثار له خطر سره مخامخ دي، حکومت باید په دغه لړ اقدام وکړي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له ګل ایاز اورو.
اسوسییټډ پریس اجانس لیکي د بشري حقوقو یوې ډلې پر پاکستاني چارواکو د هغه قیدی نه اعدامولو ټینګار کړی چې ذهني ناروغ دی. د جسټس پروجیکټ پاکستان په نامه د بشري حقوقو اداره د مرګ د سزاګانو خلاف کار کوي. د یادې ادارې مشر سارا بلال وای شپږ دیش کلن غلام عباس ته د 500 سزا وزنډول شي. خبر اجانس لیکي د ادارې په یو بیان کې د نفسیاتو ډاکټر ملک حسین مبشر په حواله ویل شوی چې غلام عباس په جیل کې د نفسیاتي ناروغۍ درملنې لاندې دی او د نفسیاتي ناروغۍ ضد د بیان ورکول کیږي. د دې ترڅنګ د عباس کورنۍ کې هم نفسیاتي ناروغان شته. خبر اجنس لیکي غلام عباس ته په 2008 کال کې د خپل گاونډي د قتل په تور د مرګ سزا اورول شوې وه. عباس ته د جون 14 یعنی نهې په ورځ په راولپنډي جیل کې 500 ورکول کیږي. پاکستان په نړۍ کې په هغه هیوادونو کې شامل دی چې ذهني ناروغانو ته د مرګ سزا نه ورکولو نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی. بلخو رویټرز خبر اجنس لیکي د افغانستان په غزنی ولایت کې 2000 کاله زوړ او تاریخي مینار نړیدلې دی. د غزنی چارواکو د لرغونو آثارو او ثقافتي ځایونو په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي چې خطر سره مخامخ دي. خبر اجنس لیکي چې د غزنی ولایت قلعه شپږ دیش برجونه لري، خو په دې کې سورلس د لسیزو راهیسې د جنگ د بارانونو او غفلت له وجې غورځېدلې دي. په افغانستان کې د غزنی ولایت قلعې ترڅنګ نور قدیمي او تاریخي ځایونه دي چې اسلامي بود مت او نورو تهذیبونو سره تعلق لري. په دې کې بامیان او د 12مې پیړۍ د غور ولایت مینار هم شامل دي. خو خبر اجنس لیکي چې د دغه ځایونو خوندي ساتلو لپاره سمدستي ګامونو ته اړتیا ده. خبر اجنس د غزنی ولایت چارواکو له قوله لیکي چې د قلا برج د سخت باران له وجې غورځېدلې دي. په ټولنیزو رسنیو یو ویډیو هم خپره شوې چې برج غورځېږي، خو مقامي اوسیدونکي وایي یو علت یې حکومتي غفلت هم دی. خبر اجنس دغه برج سره نږدې د یو اوسیدونکي غلام سخی په حواله لیکي چې حکومت دې ته هیڅ پاملرنه نه کوي او د لرغونی آثار له سیلابي اوبو خوندي ساتلو لپاره بند هم نو تړل شوی. د ده په خبره چارواکو ته خبر هم ورکړی و چې دا ځای په خطر کې دی. خو رایټرز خبري اجنس د غزنی ولایت د کلتور وزارت یو چارواکي محب الله رحماني له قوله لیکي چې د سخت باران او جګړې له وجې برج نړیدلې دی او حکومت د نورو لرغونو آثارو بشپړ ختمېدو د مخنیوي لپاره پلان هم جوړوي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ایران د عمان په خلیج کې د تیلو پر ټانکرونو د حمله لپاره تورن کړی. مایک پومپیو یو امریکایي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي دوی به د هرمز د تنګي لار د تیلو د تجارت لپاره خوندي وساتي. د ایران د پارلمان مشر بیا د دغو بریدونو لپاره امریکا تورن کړی. صفی الله ستانکزی جزئیات لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ایران یو وار بیا تورن کړ چې د خلیج په اوبو کې د تیلو پر ټانکرونو برید کړی. تیره پنجشنبه د عمان په خلیج کې د ایران د سواحلو په 25 کیلومترۍ کې دوه تیلوړونکي بیړۍ تر برید لاندې راغلي او اور یې واخیست. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پومپیو د جمعې په ورځ ایران تورن کړی و چې دا برید کړی او پرونی له فاکس نیوز سره د دې تور په تکرار دا هم وویل چې امریکا به د هرمز له تنګي د تیلو آزادانه انتقال ډاډمن کړي. موږ به په هرمز تنګي کې آزادانه بیړۍ چلونه ډاډمن کړو. دا یو نړیواله ستونزه ده او ټولې نړۍ ته مهمه ده. امریکا به دا یقیني کړي چې دغه هدف ته د رسیدو لپاره ټول اړین ډیپلوماتیک او غیر ډیپلوماتیک ګامونه واخیستل شي. د هرمز تنګي یوې غاړې ته ایران هرمزګان او بلې غاړې ته د عمان مسندم ولایت پروت دی. ایران لکه چې د امریکا له بندیزونو سره مخ شوی تل د دې تنګي د سړلو ګواښ کړی. د نړۍ درېیمه برخه تیل هرمز تنګي تیریږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ونه ویل چې د هرمز تنګي د خوندي ساتلو لپاره به په کومو لارو فکر کوي او یاده چې له ایران سره بد څه کوي. پومپیو پرون له فاکس نیوز سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې ایران د عمان په خلیج کې د دوه بیړیو په چاودنه کې لاس لري. دا بریدونه د ایران اسلامي جمهوریت لخوا د یو روښانه هدف په خاطر په نړیوالو سوداګریزو انتقالاتو او د سوداګرۍ په ازادي شوې. هغه هدف د هرمز تنګي له لارې د تګ راتک مخنیوی دی. د پومپیو تر خبرو مخکې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ایران تورن کړ چې د عمان په خلیج کې په دوو بیړیو برید کړی. هغه له شرق الاوسط ورځپاڼې سره په یو مرکه کې چې پرون خبره شو وویل سعودي عربستان په سیمه کې جنگ نه غواړي، خو د خپلو خلکو ځمکنۍ بشپړتیا او ملي حاکمیت په خاطر د هر ډول ګواښ دفاع ته ولاړ دی. په عمان خلیج کې په دوو بیړیو برید د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم غندلی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف بیا د جمعې په ورځ د امریکا تورونه چې ګواکې دا بریدونه ایران کړي رد کړي وو. جواد ظریف په ټویټ کې لیکلي وو امریکا په بیړه او له شواهدو پرته ایران د تیلوړونکو بیړیو په برید تورن کړ. پرون یکشنبه د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی تور پورې کړ چې امریکا د دې بریدونو تر شا ده. هغه ویلي امریکا ځکه دا برید وکړ چې په ایران باندې بندیزونو د ده په خبره کار ورنه کړ. تر دې شاوخوا یو میاشت مخکې د متحده عرب اماراتو فجیره بندر ته نږدې څلور بیړۍ تر برید لاندې راغلې وې چې هلته هم امریکا ایران تورن کړی و. ایران هلته هم دغه تورونه نه منلي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمه بجو
سروې
په سلور نیمه بجو
په خوست کې دوه تنه تنکی زلمیان چې عمرونه تر 30 کلونو لږ دي او یو کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو طالبانو تښتولي وو د ملي امنیت په ځانګړو عملیاتو کې را خلاص شوي دي. د خوست چارواکي وایي طالبانو د غالکان ځکه اوچت کړي وو چې پلرونو یې په امنیتي ارګانونو کې دندې درلودې. چارواکو زیاته کړې ژر به د دغو ځانګړو عملیاتو په اړه نور معلومات له رسنیو سره شریک کړي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست چارواکي وایي دوه تنه تنکي زلمیان چې یو کال وړاندې د ځاځي میدان ولسوالۍ له مربوطاتو څخه تښتول شوي وو د ملي امنیت سرتیرو په ځانګړو عملیاتو کې د طالبانو له زندانه راخوشې شوي دي. د یکشنبه په ورځ د خوست مرستیال والي عبدالواحد پټان خپلو کورنیو ته د یادو زلمیانو د سپارلو په وخت کې مشال وړو ته وویل چې د کسانو د ځاځي میدان مندته کلي نږدې غرونو ته خپلې غواوې او کورني څاروي بیولي ول چې د وسلوالو لخوا وتښتول شول. د خوست مرستیال والي زیاته کړه وسلوالو د بند په موده کې ځوانان ځانمرګو بریدونو ته هڅولي وو او دې ته یې تیار کړي ول چې په خپل کور او افغان امنیتي ځواکونو ځانمرګي بریدونه وکړي.
هغه دې ته بده کړي چې اول په خپل کور باندې بیا به زمنګ په وسلوال پوز سرتیرو باندې او د نظام په هستو باندې حمله وکړي دایری حمله وکړي. خوشبختانه 13 ورځې د ملي امنیت بیدار ځواکونو د یو خاص عملیاتو په لړ کې دا ورونه لاغه زندان څخه خلاص کړل و. ستاسو زموږ استادو په وړاندې د حالت کې دي چې د دې لپاره ضرور د چمګ د تدوی کو.
آزاد شوی ترکی زلمیان یو عبدالبصیر او بل محمد رفیق نومیږي. ظاهرا عمرونه تر 13 کلونو لږ دي. د عبدالبصیر پلار او محمد رفیق تر غلجمیر چې ملي امنیت ورته خپل ځوانان سپارل ول تیر کال د جوزا په 15 ورسخه زو یو راړې طالبانو وتختول ځکه د امنیتی ځواکونو پولیسو کې دنده اجرا کوله.
جده د شلو کې جده د امنیتی ځواکو کې دنده چې په مخ بیا یې دا پریږده مو ته چې کم څه کم 200 کسان د میدان ولا شهیدان مونږ ور کړی دي. ایمو دا د ځمن کمل شیا د اشمیرانه په ځوتی کې نه په کمی دي مخ ته روانه دي. مونږ به هغه پوري چې مونږ سار کې چلوي ور کیوي مونږ به دغه ملک نه دفاع کوو. بلاخره د څلوران میاشتې څلورشتم تاریخ وي مو په کور نه دوی وسلوال برید وګړل. وسلوال برید کې دښمن تا ډیر زیات تلفات ورسېدل. مو خپل یو ورور شهید شو یو مزوای زخمی شو. زه خپل زخمی شو مې کور کې واندیار سه سارې واغ زخمی شو.
عبدالبصیر چې د ډیرې میری خوانځي په اتم ټولګي کې زده کړې کولې وایي چې
یو کال مخکې زه طالبانو یو ولم او په یو جیل کې بندي کړم. ما سره بل تر زویار سره مونږ هلته ډېر تکلیفونه تېر کړل. تورې شپې او بیا مونږ هغو نه امنیتي ځواکونو مونږ ته اروژ غورولو لکه دا یې غوښتل چې تاسې ملي اردو سه یا سرحدي ځواکونو سه دغسې پې هغه واکړو ځانمرګي برید په واکړو تاکن کوي چې دا کاپیر
محمد رفیق بیا د ډیرې ملي د خوانځي د وهم ټولګي زده کوونکی وو. نو موړی یې وایي چې دوی په جیل کې په تکلیف کې وو او دوی ته به ویل کېدل چې افغان حکومت سره جهاد روا دی.
دوی به مونږ ته ویل چې تاسو یې پدې حمله وکړئ، د افغانستان حکومت کافر دی، د سره جهاد روا دی او دوی چې دی د څورو ملکونو چې دی دا کافر وسلې دي، دا غوسه جوا جنگي کوي، خپل رول مړ کوي. بیا ته ووایي چې کله چې تاسو پدایي وکوئ دا یا خوري وي، مو چې تاسو ویلی نه کوئ دا پدایي د زنګمي حمله.
که څه هم د خوست مرستیال وادي او نور امنیتي مسؤلینو د یادو عملیاتو پوره جزئیات وړاندې نه کړل، خو وی ویل په نږدې وختونو کې به په دې برخه کې ځینې مهمې بریاوې رسنیو سره شریکې کړي. د یادونې وړ ده په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا د وسلوالو طالبانو پر زندانونو عملیات ډېر شوي او د یادو ځواکونو یو شمېر بندیان ورڅخه آزاد شوي دي.
قبایلي سیمې د بدلون پر لور حکومت وای قبائلی ضلعوں تب دژوند بنیادی اسانتیا ورکوی
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دی او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
سپبل رپورټ را شو د کورمه د یو شمیر سیمو خلک لا هم به کور دی او لسخت مشکلات سره مخامخ دي. له دوی څخه یو مخماندی سیمه ده چې خلکو یې شپږ کال وړاندې د جنگونو پوځي عملیاتو له وجې خپل کورونه پریښي دي. د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتي چې د کډوال زر خپل کورونه ته ستانه کړي. زموږ خبريال طارق اورگزی د دوی د دغه کډوالو غږ د سیمې چارواکو تر رسولې او موږ ته دا رپورت پرې را لېږلې ده.
د کورمې مدني فعالانو له حکومت غوښتنه کړې چې له مخمان دې بے کوره متاثرین دې خپل کورونو ته ستنه کړي. د بګن اوسیدونکو او مدني فعال انور شاه او رگزی وای د یاد سیمې متاثرینو شپږ کال وړاندې د جنگونو او پوځي عملیاتو له کبله خپل کورونه پرېښودلې چې لا هم بے کوره دي. په کار ده چې حکومت دې ورته د بیرته لیږلو لپاره نیټه وزارته زر ورکړي، ځکه چې په سختو مشکلاتو کې وخت تیریږي.
خپل خلک دو ته مطلب کوم هدف پر لکه سپورټ ورکوي، میاشت نه دې میاشت نه کول نه دوه کول نه دي، لکه ژوند شوالو کنه. دا دوی پر ډېر ژوند مشکلات دي. او بل غټ خبر دا چې کوم دوه مشمون دي هغه بالکل بې تعلیم شول، ویل چې مثلا دوه سره پیسې نشته، مطلب سهولتونه سره نشته. په کور دا مطلب زر تر تر د ګورنمنت توجه ورکړي، مطلب اکشن د پوخه د لشي هغه علاقه مطلب ته جوړه کی، خونی ته جوړه کی، چې دا خلک لکه لوټ شي آج خپل ژوند کې خپل مشمون آج کې سبق وایي.
په 2013 کال کې د وسلوال طالبانو لخوا د پړچمکنی په مخمان دي تر قبضې وروسته پوځ هلته عملیات پیل کړل چې تر دوو میاشتو پس ټوله علاقې ترې واپس واخستله او امن یې یوځل بیا بحال کړو. یو بل مدني فعال محمد سلیم مورغزی وای په پړچمکنی کې تر عملیاتو وروسته د نورو ټولو سیمو خلک بیرته ستنه شوي، خو نه پوهیږي چې د مخمان دي شاوخوا 200 متاثره کورنیو په واپسې کې حکومت ته څه مسله ده.
تیر کالی دی دپاره سکم ده د اپر کورم تحصیلدار سه پی این ٹی آغا مقرر شوا او کیپٹن او د پاوچ آغا ور سر مقرر شول او بقاعدہ یو ٹیم تیار شو سروې دپاره، خو مو پوینه شولو د علاقې خلق او دغه پاتونه لګی د سدا ویلی بیا غشول پاسپورت شو ودری د خبره او سروې ونه شوله. نو مو ګورنمنت نه د خواست کو چې څومره زر کیږي د علاقې ته د خلق واپس کړای شي.
موږ چې کله د منځنی کورمې مرستیال کمشنر لا فضل ودود سره خبرې وشوې، نو د هغه دا وینا وه ز په دغه چوکې نو راغلم، نو هیڅ معلومات نه لرم چې د مخمان د خلکو واپسی تر سوال نه ده شوی. فضل ودود زیاته کړه دومره خبرې هم چې ډېر مخکې د مخمان د خلک بیکوره شوي، خو اوس هغوی ته په واپسۍ کې څه مسله ده؟ نو په دغه اړه به اول ځان خبروم او وروسته به تاسو ته خپل ځواب وایم. د چارواکي تر ډېر انتظار هم په دغه اړه د هغه دریس مخې ته رانغلو. لا ورغزو او خیبر سره په پوله په منځني کورما کې تعمیر وطن کوه سفید آپریشن ماموزه په نامه باندې پوځي عملیات شوي دي. په 2013 کال کې چې کله حکومت هلته د وسلوالو پر ضد په پراخه کچه عملیات پیل کړل، نو تر 2000 زیات کورنۍ خپل سیمې پرېښودې او خوندي سیمو ته کډی کړي. معلومات تر مخه په سیمه کې تر کامیاب پوځي عملیات وروسته تر شلو زرو زیات کورنۍ خپل کورونو ته ستنه شوي، خو هلته د مخمان دې په شمول ځینې سیمې داسې دي چې خلک لا هم بې کوره دي او په مختلفو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤن لوڈ کا
دا
اغلا. دا مشال ریڈیو دا اوریدن کو پا پی خور کے دا سہار نہ او پا کابل کے تھیم دا خیبر قبائلی ضلع تیرا میدان سیما دا قدرتی خلاگان و یخ ہوا لپارا شہرت لری دا تیرا خلق وائی دا چی پسیما کی امن پر زائش شوے او لپی خورا یہ فاصلہ ہم دیر ندا حکومت باید حل تا دا سلگرائے وادی چارو تا پام مو کی دا خیبر پختونخوا چارواکو ویلی ملاغ ورستا چی دا پخوانا فاتا سیمی پا صوبے ورگڑی شوی دوی دا یوش مرزلو دوری کری دیو دا هغو دا پرمختیا و سلگرائے چاری پا پام کی نیولی دی دا مشال لڈیو خبریال فرهاد شنوار معلومات را کبی
د تیرا د سلګری پاړه یو ځای مشر شریف پردای مشال ریډیو توای
مونږ ډیر خپل یا لوکادو ګیر شو پیرا داس یو غار الا پوک ته توکړای لکه د کلینا ګیر شو پیرا یو دیوال توشي او پاغا کې هر قسم بوټه شته لکه نختار پکشتا څېړې پکشتا نور قسم قسم بوټي پکشتا دی توکو دو ودان ته ناغلای امید دی چې مونږ د الوکا پر وډونو پاغه باندې خپل شي او د سیل صفاټې زوی دی بر ایدار کنده وي ته وی په داله روټ تلای دی او روټ لای شي ته ویرن تلای شي او ته دل مر تلای شي خو د عوامو چې کم د سیل ولا صفاټې ولا خلک روشي نو د غو د شپې زوی نشته دی پسې بیا چروړې دل بټان شریف تویای آغا خخکل یا لوکادو پسې دې لبیا نور زوی ندی لکه ستکرم بابا شو ارهنګا وتویای هیڅ قسم لاره ډور و خوب خبرې دلته نشته نو بس دا مونږ توکل چې دا لوکا خخکل شي وو
د تیرا یو بلتن ست زرین وای تیرا نور مختلف خيستا سي مستره لګي دل دا او په خور نور ته ډیره کمه فاصله ده
مشرق طرف لای کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال ده او ویل سپین غارم ته ویل شي ویره افغانستان ده تنه شمال طرف لای غات په خور ده خپ کمبالو کې پټی کو او خو ورونه بلو زون لا مې دونه پکې خې کیږي خلکو ایکسس ډیر زر کې دل شرو رسیدل شي خو چیل ته سہولت ملو شي مثال تر ریسټ هاوس یا گیسټ هاوس یا هوټل وی کنه بارونی موسم درو ته بارون وریږي حکومت موږ ته توجه رو کې څه شډونه رو کې څه هوټل رو کې نو دا په اس طریقه باندې د یو ځینم نه د کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغې سیمې د سلګرۍ د ارزښت په اړه وویل
د مو نوم جمیل دو وزا د میدان د تیرو اوسیدونکی یم موږ داسې ښکلي ښکلي د سیاحت غرونه دي چې پاکې ښکلي ښکلي چنې دي کنه ډېر ښکلي ښکلي اوبه پکې روبیږي
مو نوم محمد الله دو او قوم ملک دین خیل ساته لوک ساتم چې کوم وخت نه مثال تیرا کې پورا امن شوی دی د 300 کسانو غلي خو به دلته د رس هاوس مساله وي چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا دی چې مکمل یعنی دو ضلع به خل توجه ویر کی یعنی مرس وات وغیرہ اگر طرف لا بل کا ڈیر خل نہ چیز یوتار به دل توجه کی بل دا زوی لان دایا بل لا چی مثال سکولون وی کالجون وی
د خبر پختونخوا د سیاحت محکمه چارواک ویلی چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر کبیلی زلو دورې کړی دی او حکومت پلان لري چې هلتا د سیل زیونه تاریخی او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عام خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغه سیمه سلګری ورسره وده عمومي او ځای خلکو ته ګټي ورسي فرهاد شنوار مشال ریډیو خیبر
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوري خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري
باختر توري
د بلوچستان په مرکز کوټه کې نن د ورځې ادبي میله پیل شو. په دې میله کې چې د بلوچستان حکومت په مرسته جوړه شوې د هېواد د بېلابېلو برخو شاعران او لیکوالان ګډون کوي. په میله کې کتابونه هم نندارې ته ایښودل شوي چې ځوانانو دلچسپي پکې ښودلې ده. ایوب ترین حال راکوي.
د بلوچستان والی امان الله یاسین زینن په کوټه کې د ادبی میله پرانیسته وکړه. دغه دوه ورځنی ادبی او کلتوري میله به د کوټ په آی ټی پوهنتون بیوټیمز کې سبا ورځ هم دوام ولري. و میلې ته د بلوچستان ترڅنګ د هیواد د نورو برخو څخه شاعران، لیکوالان، ادیبان راغلي دي. دغه ډول د میلې برخوال د کتابو په نندارتون کې زیاته دلچسپي ښکاره کوي. و ادبی میلې ته د بلوچستان ځوانان بیا په خاصه توګه زده کوونکو تود هرکلی کړی دی. په دې ترڅ کې د آی ټی پوهنتون کوټې زده کوونکي سید عجب خان و مشال ریډیو ته وویل
په دې کې د دنیا هر کتابونه میلې لګل شوي دي، ډیفرنټ سیمینارز دي او ډېر په مختلف قسمو کې کتابونه د لیسته چې د خلک د بیخي د لیرې لیرې ځیس راغلي دي او د پر پاکستان سره ډېر مختلفه جرنالیزم راغلي دي. دوی نن خپل د فن مظاهره کوي او مختلفه کتابونه پراته دي. کوم چې د بهر څخه خلک راغلي دي هغې د دا کتابو میلې لپاره راغلي دي. اسپیشلي
د یو بل زده کوونکي انوار الک وینا وه چې په دې میله کې کتاب د دوی لپاره د زیاتې دلچسپي ور دی.
د دې بک فیر مقصد دغه دی چې موږ کتاب وایو، کتاب وګورو، په کتاب کې لیکلي چې شته، ځکه چې کتاب یو د انسان بهترینه ساتي دی او موږ په دغه هم ډیر پاتې او ډیر شاته چې موږ له کتاب څخه ډیر لري. که موږ چیرې کتاب وګورو، کتاب مطالعه وکړو نو موږ به انشاءالله ډیر پر مخ لاړ شو او موږ به ترقي وکړو، جهالت به زموږ ختم شي او نور به هم د دنیا د قومو سره موږ برابر شو او د دوی مقابله به کوو.
په دې دوه ورځنۍ میلې ته د نمل پوهنتون کوټې مرستیال مشر او دروف اڅکزی هم راغلی او وی ویل په کار دی چې دغه ډول میلې په کوټه کې زیات شي.
بیا د دې خوا سټالونه لګیدلې دي. نو دغه سټالو کې کته وګوري کتابونه دي، دا کتابونه د دنیا او د سیمې په حواله باندې، یعنی افغانستان، پاکستان، دغه رنګ د دنیا سوپر پاور امریکا او شاوخوا نور برتانیا په هر ډول چې راوغه په مختلفو ژبو لیکل شوی دي. د کتاب ارزښت خو سړی سترګې نه سي پټولای. کتاب یو داسې دوست دی، یو داسې رڼا ده کې سړی خپل کې او چیرې به هم تیارې وي دی بلار مندلای شي.
میلې د پرانیست پر مهال د آی ټی پوهنتون بیوټیمز وایس پرنسپل فاروق بازی اول چې د ادبی میلې او د کتابو د تاریخي نندارتون مخه ځوان نسل د ټولنیز ثقافت او کلتور څخه خبرول دي. سکه چې د نن ځوان با سبا ورځ د تعلیم او هنر د لارې ټولنه د ترقی او خوشحالی په لور پیایي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
د خبرونه د پایښې ویډیو اوریدونکو د خبرونو لنډیز به عبد الحی کاکړه وورو.
پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبی وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ عالي وزیر نن په بنو کې عدالت وړاندې کړل شو. په دې موقع سخت امنیتي تدابیر نیول شوي ول. په پاکستان کې پولیس وایي یو بلاګر او د ټولنیزو رسنیو فعال یو برید کوونکو په چړو وژلې دي. د اسلام آباد پولیسو مشر سردار ملک نن ویلي 22 کلن محمد بلال خان بیګا د اسلام آباد په جنین مرکز کې وژل شوی دی. لیفټنانټ جنرل فیض حمید د پاکستان د استخباراتي ادارې آی ایس آی نوی مشر ټاکل شوی دی. د پاکستان د فوج عامه اړیکو ادارې آی ایس پی آر لخوا پرون په خصوصي خبر پاڼه کې ویل شوی نوموړی د لیفټنانټ جنرل آسیم منی پر ځای پر دې منصب ټاکل شوی دی. په باجوړ کې یوې چاودنې دوه کسان ژوبل کړي دي. د ډیپټي کمشنر دفتر مشال وړي ټول چاودنه نن 11 بجې د نوابي په دربانو کې شوي چې پکې مولانا ګلداد خان او د ځای ملک قیوم ازوی ژوبل شوي دي، خو د دوی دواړو حالت مرګونی نه دی. مسلم لیگ نواز او پاکستان پیپلز پارٹی فیصله کړی چې د حکومت خلاف په تحریک چلوي او بجټ په منظورېدو ته نه پرېږدي. دا فیصله پرون په لاهور کې مسلم لیگ نواز د مرستیال مشر مریم نواز او پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاور بھٹو زرداری ترمنځ د ملاقات په دوران وشوه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي که د طالب زندانیانو له خوشي کولو کمپاین ګټه واخیسته سي نو د سولې په پروسه اصلي تاثیر له لاسه ورکوي. نوموړي دا خبره نن د وزیرانو شورا غونډې په پیل کې کړې ده. د ایران اټومي انرژي ویاند ویلي چې د هیواد د یورانیم غني کولو کچه به په راتلونکو لسو ورځو کې زیاته کړي. دا به له نړیوالو سره د سوي اټومي تړون تر ټاکل سوي اندازې زیاتوي. نن د ایران پر سرکاري ټلویزیون نیغ په نیغه خبرېدونکي خبري غونډه کې بیروس کمالوندي وویل چې هیواد له خپلې اړتیا سره سم د یورانیم غني کولو مقدار زیات کړي. پرون په جنوبي امریکا کې وادونو ارجنټینا، یوراګوئی او پیراګوئی کې لسګونه میلیونه خلک د بجلی د نظام خرابوالي سره مخامخ شوي. د ارجنټاین ولسمشر په ټویټر لیکلي د بجلی دغه خرابي بې ساري وه. په سملاسې ډول د مرکزي په څه ډول پراتونه نه دي جوړ شوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان د ملي کرکټ ټیم د پاکستان ملي ټیم ته پرون ماتې ورکړه.
د خبرونو ورو دي لنډي سره ورډونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورئ. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، عبدالحی کاکړ او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.